السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2020 کال د جولای د میاشتې 8 نیټه دا ملي حمیر صادم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو پاکستان او سیمې په اړه رپورټونه شننې او تبصرې وړاندې کوو، خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې شاهین بنیرې درته دروروي.
سلام شهرم بیره د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ د غزولو په اړه یو قرارداد منظور کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې طالبانو لخوا په تشدد کې ډیروالی د سولې پروسه د جدي خطر سره مخ کړې ده، او روسیه او چین د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې شام ته د بشري مرستو رسولو په اړه یو قرارداد ویټو کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ د غزولو په اړه یو قرارداد منظور کړی. دا قرارداد تیر مازیګر له شمالي وزیرستانه د اسمبلی غړي میرکلام وزیر وړاندې کړ چې د اسمبلی غړیو په یو خله منظور کړ. په قرارداد کې لیکل شوی چې د موبایل نیټورک او انټرنیټ د نشتوالي له کبله له باجوړه تر وزیرستانه د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي. په دغه قرارداد کې په حکومت غږ شوی چې په هنګامي بنیادونو په قبایلي ضلعو کې د موبایل نیټورک او انټرنیټ انتظام وکړي. یادونه وړ ده چې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله وخت په وخت د قبایلي ضلعو په ګډون په بلوچستان کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي، او په اسلام آباد های کورټ کې په دغه اړه د یوې مقدمې اورېدنه هم روانه ده. په خیبر پختونخوا کې 415 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره د ناروغانو ټول شمیره 28,601 ته پورته شوې. د صوبې د روغتیا څانګې نن په خپله ویبپاڼه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله وو نورو کسانو جون بیرلی چې ورسره د مړو ټول شمیره 1,015 ته رسیدلې. د روغتیا څانګه وایي چې تر اوسه 12,268 کسان بیرته روغ شوي هم دي. په پاکستان کې وایرس تر ټولو ډیر خلک په سند صوبه کې ځپلي. د سند وزیر اعلی دفتر د جولای په 10 په یو بیان کې ویل شوی چې په دغه صوبه کې د ناروغانو ټول شمیره 9,668 رسیدلې، او تر اوسه 3,144 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې ویلي چې په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ سره تړلي مرګونه په ډېرېدو دي. ادارې پرون د ګلوبل ایډز اپډیټ 2020 په نوم په یو راپور کې ویلي چې په آسیایي هیوادونو کې په فلپاین او پاکستان کې د ایډز د خورېدو شرح لوړه شوې ده. په راپور کې ویل شوی چې نړۍ د ایډز په مخنیوي کې لا نه ده بریالی شوې، او دا وخت په نړۍ کې 1.5 میلیونه نوي کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې طالبانو لخوا په تشدد کې ډیروالی د سولې پروسه د جدي خطر سره مخ کړی. د جولای په 6 طالبانو سره د متوقع خبرو په اړه نړیوالې ټولنې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال نوموړي په یو آنلاین کانفرنس کې وویل چې د سولې د خبرو لپاره تیاری نیول شوی دی، خو روان کال د تشدد کچه د تیر کال پرتله لوړه ده. افغان ولسمشر زیاته کړه که چېرې طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو د افغانستان د سولې پروسه به د جدي چیلنجونو سره مخ شي. بلخوا د جولای په 10 په ننګرهار کې په یو ځانمرګي برید کې د پولیسو یو قوماندان او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. او روسیې او چین د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې شام ته د بشري مرستو رسولو په اړه یو قرارداد ویټو کړی دی. په قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې د بشري مرستو رسولو لپاره د یو کال لپاره د ترکیې او شام په پوله دوه لارې پرانستل شي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر او د ادارې د بشري مرستو د څانګې نگران مشر کریسټوف هیوزجن د جولای په 10 د کونسل غړیو ته په یو لیک کې ویلي چې دا قرارداد ناکامه شوی دی. له دې سمدستي وروسته د شام نږدې اتحادیې روسیې په یو نوی قرارداد خپور کړی چې پکې د بشري مرستو لپاره تر 6 میاشتو په پوله د یوې لارې پرانستلو ویل شوی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د قرارداد د ویټو کولو یا لغوه کولو غندنه کړې ده. چین او روسیه وایي چې ملګرو ملتونو ته د لارو د واک ورکول د شام د حاکمیت نه سرغړونه ده، او مرستې باید شامي چارواکي په خپله تقسیم کړي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. ورسو د خپل لومړی رپورت په لور د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ ورکولو په اړه یو قرارداد منصور کړی دی. دا قرارداد پرون له شمالي وزیرستان د اسمبلی غړي میر کلام وزیر وړاندې کړو چې اسمبلی په یو خوله منظور کړ. په قرارداد کې ویل شوی چې د موبایل نتورک او انټرنیټ ته نشوالي له کبله د زرګونو زده کوونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ شوی دی. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس رپورټ لري.
په قبایلی ضلعو کې د تیز انټرنیټ د نشوالي په اړه قرارداد د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر سره په دا ډول وړاندې کړو.
موبایل نیٹورک اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے باجاوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان تک یعنی پورے قبائلی علاقے میں
موبائل نیٹورک اور دا انٹرنیٹ دا نشوالی پا وجہ لا باجاوڑا تر سویلی وزیرستان دا ٹوری قبائلی سیمی زدکون کی دا آن لائن کلاسونونا بے برخی دی. نو پا دے وجہ دا اسمبلی لا صوبائی حکومت سپارختن کوی چی صوبائی حکومت دی لا وفاقی حکومت غختن اوکڑی چې په هنګامي توګه دي د قبایلی سیمو په ګوټ ګوټ کې د موبایل نتورک او انټرنیټ بندوبست وکړي شي.
کې قبایلی اضلاع کې کونه کونه مې موبایل نتورک او انټرنیټ کی سہولت هنګامي بنیادونو پر فراهم کیه جائے.
د اسمبلی په ونډه کې د واکمن او مخالف ګوندونو ټولو غړو په متفقه توګه د دې قرارداد ملاتړ وکړو او دغه قرارداد په مشترکه توګه د اسمبلی نه منظور کړی شو. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو په اړه بله ستونزه د کورمی د ځمکې د لانجې راپورته کړې شوه. د کورمی قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړي سید میا اقبال د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د انتظامیه او د پولیسو د غفلت په وجه په کورمه کې د شاملاتي ځمکې د لانجې په سر ځایي قبیلو ته مرګ جوبله اغوښتلې ده.
و 28 جون کی جون کو ہوئی جس میں 10 لوگ جان گوا بیٹھے اور 30 سے زیادہ
جون پا تویشتما پا رستی انخطا کی لس کسان وجل شوی وو او دیر جوبل شوی وو. دغه رنگ د جون پا شپاڑسما یو تن وجل شوی وو او یو زخمی شوی وو او د هغینا وڑاندی د جون پا دریمنیتا پا انخطو کی یو تن مل او دری جوبل شوی وو. نو انتظامی افسران او پولیس کا دیکی سنجیدگی نخایی نو بیگنا خلق با داسی مری.
ان چیزوں کو اگر سیریسلی نہیں لے گی تو بیگنا لوگ مریں گے ادھر.
د کورمینا د صوبایي اسمبلی د غړي د وینا وروستو د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د پښتونخوا د پولیس محکمې ته امر ورکړو چې د دغه انخطو په اړه راپور دی صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړي.
پولیس ډیپارټمنټ اس کا جواب ایک هفته کې اندر اسمبلی میں جمع کروائے.
سپیکر مشتاق غنی پولیسو ته د راپور پیش کولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د یو ټلویزیون چینل تر بندولو وروسته په حکومت یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. په تحریک انصاف حکومت تنقید کوونکي خبریالان او سیاستوالان وایي چې د بیان ازادۍ په وړاندې خنډونه جوړول د جمهوریت خلاف کار دی. چارواکو همیشه دا تورونه رد کړي دي. وزیر اعظم عمران خان څو ځل په خپلو تقریرونو کې ویلي چې څومره ازادي په پاکستان کې رسنۍ لري په نورو ځایونو کې نشته. بلخوا د الکترونیک رسنو د سارنې اداره پیمرا وای هر هغه ټی وی پروګرام بندوي چې له قوانینو سرغړونه وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د ټولو اتحادي ګوندونو او مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودري شجاعت حسین وزیر اعظم عمران خان ته یو خط لیږلی او هغه ته یې خبرداری ورکړی چې د مطبوعاتو په وړاندې ودرېدل ښه کار نه دی. د جولای په شپږم رسنیو ته رسیدلی په دې لیک کې راغلی چې د جمهوریت د ودې لپاره آزادې رسنۍ ډېرې ضروري دي. وزیر اعظم عمران خان ته ویل شوی چې د رسنیو سره په جنگ کولو کې یوازې او یوازې د ده نقصان کیږي. د جولای په اووم د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی هم ورته خبرې وکړې او د تحریک انصاف حکومت یې د بیان ازادۍ په تروړلو تورن کړ.
میڈیا کی حالت اس حکومت
نے کی ہے حال جوڑ کھڑے او درسنے او د بیان پر آزادی چکما حملہ دی حکومت کڑے پا پاکستان کی تروس بوری چانا وکڑے پیمرا بائی ٹیلی ویژن چینل تا مقور کی چیخ پلی نمگڑتیا وی لری کی دا چینل بندول دا ربی بندول دی معنا یې دا ده چې کوم ټی وی د حکومت خلاف د اپوزیشن خبرې خپروي نو هغه به بندیږي. دا یو پیغام وي. دا نیوکې تر هغې وروسته زیاته شوې چې د پاکستان د الیکټرانیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د جولای په درېمه د 24 نیوز ټلویزیون لایسنس وځنډاوه. پیمرا په دغه ورځ خپره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دی ټی وی د تفریحي پروګرامونو لایسنس اخیستی نو د ورځنیو چارو د راپورونو او تودو خبرونو د بحثونو پروګرامونو جوړولو حق نه لري نو ځکه یې وړله لایسنس ځنډولی دی. د دې ادارې په خبره هیڅ رسنۍ له قانونه پورته نه ده. څلیرش یا 24 نیوز دا تور رد کړ او خپل مسله عدالت ته یوړه. لاهور هایکورټ د جولای په 1 د پیمرا امر باطل اعلان کړ او د ټلویزیون په حق کې یې پریکړه وکړه. خو په اسلام آباد کې وکیلانو او خبرلانو د حکومت خلاف مظاهرې د جولای په 1 هم روانې وساتلې. دوی له حکومته په بشپړ ډول په رسنیو د قطغنونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. یو خبریال خو د احتجاج په توګه د پیمرا د دفتر مخې ته د ځان سوزولو په نیت تیل هم پر ځان واړول خو نورو منع کړ. وزیر اعظم عمران خان ته د چودھری شجاعت حسین په خط کې د جنگ میډیا گروپ د مشر میر شکیل الرحمان یادونه هم شوې ده چې احتساب قومي ادارې د مارچ په 12 نیولې. پر هغه تر اوسه رسمي تور نه دی پر شوې. خدای چې ویلې ریډیو د نیب ادارې دیو ویان لخلی ویلي چې میر شکیل الرحمان ټیکس نه دی ورکړی. د خبرلانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې سی پی جی د نوموړي د نیول کېدو په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا نیونه په پاکستان کې پر رسنیو د فشار اچولو یوه بیلګه ده او هغه باید زر تر زره خوشي شي. د پاکستان د بشری حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن هم ورته نظر لري. هغه د جولای په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې ملک کې د رسنیو لپاره ورځ تر بلې حالات خرابیږي. دی وایي زموږ په فکر په پاکستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې کمیږي. نن سبا حالت همغسې دي لکه څنګه چې یو وخت د پوځي امیریت په وختو. اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي حق هم نه پوره کیږي. موږ حکومت ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. موږ ورته ویلي دي چې دا خامنه ختم کړي، خلکو ته دې په بشپړ ډول جمهوري حقونه ورکړل شي. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه وویل چې دوی پر دې موضوع یوه خبر پاڼه خپره کړې او نور خبرو ته وخت نه لري. د هغه وزارت دا خبر پاڼه د جولای په 6 رسنیو ته لیږلې ده. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او د پیمرا ادارې د پریکړو ملاتړ کوي. په خبر پاڼه کې د 24 نیوز ټلویزیون د بندولو په اړه ویل شوي چې کارکوونکي ځکه باید مظاهرې ونه کړي چې دی ټی وی ته څو ځل ویل شوي وو چې کوم خبري نشرات یې روان کړي هغه یې په اخیستي لایسنس کې نه دي شامل نو ځکه دی بند کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مومندو سیاسي اتحاد له نوکرو د برطرفه خاصدارو د بیا بحالولو او د ورسک ډیم بجلی د رویلټۍ غوښتنه کړې ده. پرون په غلنې کې د اتحاد په یوه غونډه کې دا هم ویل شو چې د انټرنیټ ته نشوالي له کبله د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې. غونډې پریکړه وکړه چې د دې ستونزو د هواري لپاره به ډېر زر د ټولې سیمې په کچه د یو لوی تحریک جوړولو لپاره هڅې کیږي. نور معلومات اشان نواز ترکزی راکوي.
دغه غوښتنې پرون په غلنه کې د اتحادي او د قومي مشرانو په یو ګډه غونډه کې شوې چې پکې د محمدو پارلماني غړي هم شامل وو. له ټولو زیات بحث د خاصدارو په بیا بحالولو وشو چې پکې دوه قسمه خاصدار شامل وو. په دې غونډه کې د صفو یو مشر ملک زاهد خان صافي هم موجود وو او د خاصدارو په دغه لانجه د وویل
بم د ماکی به وی ټارګټ کلینګ به پکې سرونه به کټ کېدل. خصوصا خصدار به چې ګیر کو دا غسه اس رایت نه کېدو دای اسان هدف مو نو هغه په دی وجبانی چې هغه خپل د ځان حفاظت کو دا ډیر ضروری او په علاقه کې اسیم څوک نو دا علاقې نه عوام وتلې و غلاقه خالی شوی نو دا هغه باوجود چې کوم دی هغه په ډیر دغه انداز باندې دا غینه هغه خصداري غنوکری واقعستله هغه ترنه پوری ذلیل دي در په در دي او احتجاجونه کوي. منګه هم دغه غوښتنه کړی دا او کو په هر فورم باندې چې زمونږ کم خاصدار دي هغه دې زر تر زره واپس بحال کړی شي.
په دې کې د سپیشل خاصدارو د بحالې غوښتنه هم وشوه. د سپیشل خاصدارو شمیر د شپږو سو نه زیات دی. ملک زیارت ګل اتمرخیل سره مې خبرې وکړې نو ده وویل چې د ده سره هم څلور سپیشل خاصدار وو او د وسلوالو زدي د دغه سپیشل خاصدارو په مرسته د هغوی سره جنګونه هم کړي وو.
زه په خپله یو کس زه په خپله ډیپټي کوم، یو ګاډی ګرځوم، یو ډرایور ګرځوم، یو سره خرچه کوم. نو زه د څلور خاصدارو کې زه یو کلدار هم د دینه کور ته وړلی شم. زه د قوم خدمت کوم، زه د حکومت خدمت کوم، دا څلور خاصدارو خاصداری ومانی زه نوکری کوم. دې مشکې ټولې خاصداري بندې کړې دي.
دې غونډه کې د مومندو سره تعلق لرونکي او د هایکورټ وکیل ظاهر شاه صافي هم ناست وو. د دنمې د خاصدارو د بیا بحالې په اړه د قانوني طریقې کار پوښتنه وکړه.
عملاً خو یقینا که خاصدار یا ار یو چې داسې امن بحالې فورس وي نو هغه خو به په ډیوټۍ ولاړې روټي به کوي، دې کې شک نشته. دلته زموږ هغه وخت کې پوټیکلي وه، نو د پوټیکلۍ بابوګان شو، ملکان شو، کمیټو مشران شو، هغوی ځان پسې ولیکلې چې هغوی پسې مړولي دي. څه پکې ورکې دي؟ یو د کمال خبره پکې دا شوې ده چې دلته حکومت آرډر وکړو چې خاصدار او لیویس چې کوم دي دا به په دغه کې بدلېږي، په پولیس کې بدلېږي. زمونږ سره 1800 مطلب تعداد جوړېده دغه دغه خاصدار او دغه خپل د مومندو. نو هغه داسې وشو چې د 2300 خوښه چې کوم دی نو هغه پولیس شو، دا نورې دغه رنګ نه پورې پاتې دي. دا پتن لګي چې دا به دوی ریګولرایز کوي، پولیس فورس جوړوي او دغه رنګ ساتي.
په دې غونډه کې د ورسک ډیم د رالټای غوښتنه هم وشوه. وویل شو چې د رالټای ترڅنګ ویډیا، بجلی او نور مراد باید مومندو ته ورکړی شي. د دې غونډې مشرانه د محمود سیاسي اتحاد صدر او د جمعیت العلماء اسلام فی محمود مشر مولانا عارف حقانی کوله.
د ورسک ډیم چې کوم رایلټي وا هغه مطالبه وا، د محمود ډیم چې کوم رایلټي او مراعات دي هغه ته کول چې کوم دغه مطالبه وا، دا شند انټرنیټ د بحالی مطالبه وا، د خاصدار د بحالی مطالبه وا، او دا غي سره چې کوم دغه نور خبرې مغمن سترالي او فیصله کوم دغه پدی باندې وشول چې آئنده کې آئنده لپاره سیاسي اتحاد زیر اهتمام ټول مومن کوم دغه یولویت جرګه وختل کیږي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر جنگریز مومند وویل چې دوی به اول مومن قوم او وروسته به په ټولو قبایلي ضلعو کې ګرځي او د سیاسي او د قومي مشرانو سره به ویني او چې کومې مسلې د دوی خپلو کې سره شریک دي په هغه به په شریکه لوی تحریک شروع کوي.
موږ کوشش به مومن سیاسي اتحاد دا کو چې زمونږ د نور ضلعو تم یو سوشا قبایلي ضلع دي او هغه کې هغه د زمونږ مشترکه مسلې دي، لکه دوران کورونو مسله زمونږ مشترکه ده ټول قبایلو سیمو کې ده، دوران مارکیټونو مسله زمونږ مشترکه ده ټول قبایلو سره دا چل شوی دی، ټول قبایلي ضلعو کې دا شوی دی، د ورسک ډیم ریلټي زمونږ او د خیبر مشترکه ده، دا موږ هغه سره مشترکه وچتو.
د نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي د صوبای اسمبلی غړي نثار مومند وویل چې تر څو چې په قبایلي ضلعو کې ځوانانو ته د تعلیم سهولتونه نوي ورکړی شوي امن برانه شي.
ما چې تاسو ته یو فیصله کولی یا انوستو ته وایي چې آنلاین کلاسز بند کی او یا چې دینو موږ ته تاسو د انټرنیټ تنظیم وکړي چې زما بچي به تعلیم نه پاتېږي. موږ سره بل لار نشته چې دا کولو نکی. نو دې مطلب به ادا دی چیرې دا سیستم دا نظام دا حکومت موږ به تعلیم ساتل غواړي.
نو ورسته مې هم په دغه غونډه کې موجود د قومي سیبلې د غړي او د سفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن ساجد مومن سره خبرې وکړې. ساجد مومن به د حکومت نمائندگی کوله او د خلکو د سوالونو ځوابونه به ورکول.
منګ دا وختنه چې څنګه دا تاثیرونه چې کوم دي دا ډېر زی سفر شوی دي کغه خوځی دي کې به زی دي کې صافی دي. دلته کده مجبورۍ په وجوانی چانه کوي پرخي و نو په کار دا چې هغه فیسیلیټیټ شو په دې مری ماده سټینډینګ کمیټه میټینګ هم راغوخته. ان شاء الله دا غینه به منګ ریکمنډیشن هم دغه کو چې دغه نوجوانان ته واپس دي کې مخامل او شي.
ساجد مومن وویل چې د انټرنیټ 3G او 4G په بهالولو کې د سکیورټی ایشوز او یاستون دشته دي، هغه چې ختم شي نو دا به هم بحال شي. او دا ورسک ډیم د رالټای په حواله راته وویل چې دې لګیا دی او د ذمہوارانو سره په دې حواله خبرې شروع کړې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوره د جنوبی وزیرستان انتظامیه په سره روغ سیمه کې د اډیشنل اسیسټنټ کمشنر دفتر پرانستی دی. چارواکي وایي چې دغلته سرکاري دفترونه نه وو او خلک به د ستونزو د هواري لپاره ټانګ تتلل. د سیمې مشرانو د پریکړې ستاینه کړې او غوښتنه کړې چې حکومت دې د ولس د ستونزو د هواري لپاره ادارې پرانیزي او عملي ګامونه دې پورته کړي. اشتیاق مسعود نور حال راکوي.
په دا موقعه د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته په دا رنګ وژاغېده.
دا د موجوده حکومت یو امبیشن دی، یو پالیسی دا چې د خلکو په ډور سټیپ باندې هغه په وطن کې د هغوی خدمت وشي. نو هغه ویژن مخکې بوتلو لپاره موږ د دې آفس نن افتتاح وکړه چې دې کې به اډیشنل ایسی صاحب موجود وي د خلکو لپاره، چونکې زموږ آفس ډېر لرې دی، دې ځای نه پټان کې دی، نو هغې ته تګ راتګ کې دوی ته مشکلات وي. زموږ فیوچر کې هم دا پلان دی چې لداخ کې او انقریب به موږ سروې کوي کې هم د ایسی د آفس افتتاح کوو. دې سره سره به موږ کوشش کوو چې ڈپارٹمنٹ چکم سب ڈیویژنل افسران دی اغم خپل سب ڈیویژن تراسی.
د سولی وزیرستان درې ملکانو د حکومت په دغی پریکړه خپل خوشی په دا رنگ جاواتا کړه.
ز ملک نور حسن تحصیل سراروغ سره تعلق لارم. دنن چې کیما د میج د کمشنر د دفتر افتتاح وشول نو دا د مو علاقہ ته ډیره فائدہ رکوي. او اول د مرجر نه مشته دا فائدہ وشول چې ننو د میج په علاقہ شه افسرون صاحبون خپل کشینی د میج را ډیر لری وی دفتر او په داستا دوت شوی چې 200 کیلومتر 100 کیلومتر 160 کیلومتر سفر میش کوم په یو ډومی سیل شي په شرختی په مسله بس نو نن الحمدلله چې کی مې دفتر افتتاح وشول.
ملک اجرم تل خبره کاو دا کی مې افتتاح وشو دا دفتر نه د خلک مشکلات ډیر افسن شي او چې تک ته د درې مې کیم چار مې غدلته ان شاء الله په کور شال کیږي دا غن اندوره فائدې مله وی چې امن جوړیږي او اندوره د خلکو درې مې بودو کوي چې دا مې زمل کا بوت شه.
مونم احمد حسین شمن خیر شت چای خدای پاک وروکه چې د مو په کور په دلهي سے د نن مسله مسائل حل کی پدانا اوالو ز ټانګ تا تللا د چ چمرا پټانګ شه مسجد پروت دی دا مین واجا دا د چ د د مین افس دا وراتا تقریبا د مخبل ذاتی کور چ بو چاوي دا په 100-110 کیلومتر شه ټانګ فاصله.
د کراچی شهر نه دغه غونډه تر اوغلای محمد خان مسعود خبره هم وار وای
چې کین د سہولت د پورا جوړ شه دا خو ډیر وی تر ده، خو لیکن چې دا فحال شي د صحیح کر کردگی وګو خالی اغه بر نام خرچا نه وی چې دنه میژدا د دا سہولت ورګه دا ورکه او د یو ایسي ملاقات د تا د مش خلک ته ډیر ګرون شي.
دا د هم یادوي چې اول واردای چې د لادې سب ډیویژن اډیشنل اسیسټنټ کمشنر با د ټانګ ضلع دفتر کې د کښېناستي سارا پسولي وزیرستان سره روغه تحصیل دفتر کې هم کښېنی د قبایلو او د سیمې د حالاتو نه به ځان خبروي. اشتیاق مسید مشال ریډیو سره روغه سولي وزیرستان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په سوات کې د نوي ژوند په نوم په نشه د روغتو کسانو د بیا بحالۍ مرکز ویلي چې په سیمه کې د نشایانو شمیره په ډیرېدو ده چې ورسره سماجي ستونزې او جنګ جګړې هم ډیرې شوې دي. د مرکز چارواکي وایي چې تر اوسه حکومت په سوات کې په نشه د روغتو کسانو د درملنې او بیا بحالۍ لپاره کومه اداره نه ده پرانستې. له سیمې نه د اسمبلی استازي وایي دغه مرکز به زر پرانستل شي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
تر زامن و براپور خاندل جی نشو کولا او ماما با والا مٹا کولم بای جی دا شی مکو آو پلار بم والا ما و دیر پا خراب پلات کن با دیر دیرانون و پا دیز گونو کی بناسو.
دا غک دا شپارس کلن زلمی ارباز خان ده چه دا دولس کالو پا عمر که دا نشه آدیشه او. ارباز خان چه دا منگواری خار ودکی اوسیتون که ده وای چه دا سوات نوی جون نمی اداره که یو کالوران ده دا علاج دا پار راوسته شه اوم. اوس بالکل ټیکم او هم په دغه اداره کې کار کوم.
شب می ګوره پودر به می مسکل او ګولې به می خوړې او چرس به می مسکل سمربان به می سره مسکل دلته کې وس راډینګ شې منو دلته می له لګې دلې نه ژوند خو سړي ته خوګي کنه ازور ژوند خو چي دی نشي کنه پاغي کې وسړې سر اس کوي کینو او بډې کو ماشاالله زړیر پوښومه.
د منګوري نوی ژوند نومي اداره چې په سیمه کې نشه کوونکي او ذهني ناروغانو ویړیا علاج کوي، پکې د مریضانو علاج کوونکي سمینا سلیم چې په نفسیاتو کې شپاړسم کړي، وایي چې په سواد کې زیاتره نشه کوونکي په کور کې د ذهني فشار سره مخ وي.
زموږ اولنی کار دی چې داغو په سوچ باندې، داغو په خیالاتو باندې، داغو په تصوراتو باندې کار کوو. چې کله موږ داغو سره خپل هغه تعلق برابر کړو، داغو په باندې هغه اعتماد بحال شي، بیا داغې نه پس سیده د هغه یو ښه احساس چې تاسو چې دلته تاسو یوازې نه، دلته کې نور خلک هم شته دی، دلته کې ستاسو په شان ډېر شي خلک دی چې هغه ټیک شوي دي. نو هغه چې دی یو تعلق زموږ سره برابر شي، یو احساس ورته پیدا شي چې ښه لکه زما هم دلته کې څوک شته چې ما صرف نشه یې نه ګڼي، ما یو انسان هم ګڼي.
په نوي ژوند اداره کې د سوات پوهنتون د نفسیاتو زده کوونکي هم عملي تربیت ترلاسه کوي. په دا کې د نفسیاتو شعبې اخري کال زده کوونکي هینا وایي چې دوی ته د عملي زده کړو ښه موخه ترلاسه ده.
دلته موږ ډېر هر څه زده کړو، ځکه چې یونیورسټي کې هم موږ صرف تھیوریټیکل هر څه ویلي وو، خو لکه پریکټیکل لایف ته موږ اوس راځو، موږ اوس ایکسپیرینس کړو چې پیشنټ دلته څنګه ډیل کول غواړي، څنګه کونسلنګ کول غواړي.
د نوي ژوند ادارې انچارج فضل محمود وایي چې دوی د زیاتره ناروغانو علاج وړیا کوي. دوه کال کې دوی د 1500 خلکو علاج کړی، اوس پکې 70 تنالو علاج روان دی چې پکې خزي او جنکۍ هم شامل دي.
پات کې د ریهیبلیټیشن څخه ډېر زیات ضرورت دی، او یوازې په ډرګ باندې نه، نور ذهني مسلې دي، نور سوشل پرابلمز دي، اوس اډکشن ډېر زیات دی، خصوصا په سټوډنټس کې، په ډاکټرز کې، په انجینیرز کې.
په سوات کې د نشي عادي خلکو علاج او بیا دینه بچ کېدو پاړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او ترقیاتي کارونو مشر په سره کېم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی ویل
ان شاء الله تعالی موږ حکومت په دې لپاره یو بهترین قدم اوچتو، دې لپاره جدا یو سیستم جوړو، ان شاء الله سوشل ویلفیر په کارو شروع کړي، او دا هم زمام خوښ دی چې منسٹر صاحب خصوصا خواهش ته هغه ان شاء الله دا سره ما ډیسکس کړم، دا چې دا واقعي خبره ده، دا زمنا ماشومان زمون ملي در روان جون سرمایه ده، دا کوم چې خرابيږي.
پاسوات کې د نوي جون ادارې سروې ترمخه دا وخت په ظلمو او پیغلو کې د آیس نومي نشي رنزوران په زیاتی دودي، د غرنګ په سلګونو تنان د زهني فشار هم ښکار دي، او دغه لوجه پاسوات کې د تشدد او خودکشي کیسونه زیات مخې ته راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې ورستربلا د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره په ډېرېدو ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د جولای تر اتمې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ځپلو شمیره 2,10,000 نه اوړېدلې ده، او 3,922 کسان ترې مړه شوي دي. د دې ترڅنګ 1,30,000 زیات کسان د وایرس نه رغېدلي هم دي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قومي کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی لخوا د جولای په 9 جاری کړې شو شمیرو تر مخه په 13,40 کې شاوخوا 2,200 پورې کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي دي، و او یاتري مړ شوي دي، او 3,300 نه زیات تر رغېدلې دي. د ان سی او سی د شمیرو تر مخه جون 28 نیټې نه را پدې خوا په پاکستان کې هر ورځ د متاثره کسانو په تعداد کې کمواله را روان دي. د یاد نیټې نه وړاندې هر ورځ به 15,000 په میاس کې نوي کیسونه مخې ته راتلل، خو 13,200 راهسه هر ورځ 2,500 پورې نوي کیسونه مخې ته را روان دي. د نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر مشر اسد عمر او د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینټر شبلی فراز په دې وروستیو کې بیلابیلو خبري غونډو ته ویلي وو چې په کیسونو کې د کموالي غټه وجه سمارټ لاکډاون دی. د ذکر ده چې حکومت د جون په 14مه فیصله وکړه چې هغه سیمې چې زیات شمیر کې کیسونه پکې مخې ته را روان دي نو هغه به بندوي، او دا مهال د 4 صوبو نه علاوه اسلام آباد، گلگت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په یو شمیر سیمو کې سمارٹ لاک ڈاؤن لگول دے خوبل خوا ڈاکٹران د کیسون شمیر راکمے دو غٹ وجہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہ بلکہ ملک کے د ٹیسٹون شر راکم اول خائی پہ اسلام آباد کے میشتا ڈاکٹر جویریا حیات مشال ریڈیو تویل د مئی میاشت راہسی حکومت پہ ملک کے د ٹیسٹون شر زیات اکڑا او جون یشت میں نیٹے پورے ہر اورس بئے دیر ذرا یا دینا ہم زیات ٹیسٹون کول خو یاد نیٹے نہ راپ دے خواہ حکومت ہر اورس شل نہ تر دری ذرا پمیس کے ٹیسٹون کبھی نسک اور سرا د کیسون تعداد راکم شوے دے جولائی ڈمبئی نہ تر وہ منٹے پورے پمل کی یہ ذرا نزیات نوی کے سونا مختراغلی اور سلور سو سلویخت نزیات کسان تر مڑشوی دی خداش میرا د جون میاشت د ڈمبئی اشپا گورز اشمیرے نہ کم ادا د جون پر ڈمبئی اشپا گورزو کی پاکستان کی وہ ذرا نزیات نوی کے سونا مختراغلی او سلور نیم سو نزیات کسان تر مڑ شوی وو د اسلام آباد پیمز روختون د انتہائی نگہداشت سانگ مشر ڈاکٹر فضل ربی وائی د سمارٹ لاک ڈاؤن او ٹیسٹونو شرح کموالی سرا پٹولنیزو رسنیو د کرونا وائرس په حوالے سرا چکما منفی پروپیگنڈا روان دا نو لدی وجہ هم د مریضانو پشمیر کے کموالی راغلے دے
چې زما خپل ابزرویشن دی هغه دار چې خلک هسپتالونو نه یریږي خلک نه راځي ټیسټونه نه کوي او دا هغې دو بجې دي یو دا دی چې یو پروپیګنډا شوې ده چې یاره په هسپتالونو کې د زهرو انجکشن لګي او دویم خلک د دې خبرې نه یریږي چې په هسپتال کې د دې مړې وشي نو د هغې جنازه بیا دلی انتظامیه اکثر بیا رشته دارانو ته نه ورکوي نو د دې وجې نه هم خلک هسپتالونو ته کم راځي دا به قبل از وخت دی چې مونږ ریلیکس شو او مونږ دا خبره وکړو چې یاره دا خو ټرین کمېده شروع شوې دي او بس
د ذکر دا چې د فروری په شپږشتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبی کیس مخې ته راغله او مې میاشتې تر اخیره په ملک کې د متاثره کسانو تعداد شاوخوا 2015 او د مړو شمیره 1534 خو صرف په جون میاشت کې په پاکستان کې 141000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او 2850 نه زیات کسان ترې مړ شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د شمالی وزیرستان شوال اوسیدونکو ګیلمن دي چې شپږ کاله پس هم د دوی سیمه کلیر نشوه. دوی وایي قدرتي ښکلا باندې مشهور خپل شوال له لرې نه په تصویرونو کې ګوري خو ورته تللې نشي او حکومت یې هم لا نستنوي چې خپل کورونه، ځمکې، پټي او د چلغوزو فصلونه آباد کړي. د پوز لوړپوړي چارواکي وایي چې د شوال په کلیر کولو بوخت دي او له هر ډول وسلوالو پاکولو پس په دوی سیمې ته خلک ورولېږي. عمر وزیر رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان شوال اوسیدونکي وایي چې 2014 کال عملیاتو راهسه د شوال نه ایستلی شوی، چې لا هم چارواکي وایي چې شوال کلیر شوی نه دی او اوسیدونکي یې نشي کولی چې پلا سیمه ته ستانه شي. د شوال اوسیدونکي او جاني خیلو مشر ملک ماویز خان وایي چې خپل سیمه د لرې نه په عکسونو او ویډیوګانو کې ویني.
کلو مسته کلیر کیږي، جنوبی کلیر شو، خال چا کرتا ورکی، رزما کلیر شو، چې نیتش ده شوون نه محروم ای جیت مو تیږي، درگای مو زیا کیږي، نور خان کی وری خرو تیږي.
د شوالو سیدون کې عيد نواز خاطر وای چې شپه کالونو پس هم دوی نشي کوله چې خپل سیمه ته ولاړ شي، خپل کورونا او ځمکه پټي آباد کړي.
عجیب خبردار چې کیم دي شاور خپل خال ته بک خیل، جنی خیل، قبل خیل، صدقي او ګرباز دا ته حکومت دی چې شاول کلیر نه دو بس کوي نه، خو چې کیم غیر مقامی خال ته هغه کلیر د تلور پر سر دی.
ملک عباس علی وای چې دا دوی د زنغوزو فصل غلا کیږي او دوی خپل اجازه نه لري چې شاوال ته ولاړ شي خپل د زنغوزو فصل په خپله وشو کوي. شمالی وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی چارواکي چې نه یې غوښتل خپل غږ ریکارډ کړي د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال کلیر کولو لپاره فوز شپه ورځ لګیا دی. هلته په غرونو کې موجود وسله والو خلاف کاروایی روانې دي. هڅه کړي چې زر تر زره دغه سیمې هم له هر ډول وسله والو پاکې کړي. په پولا باندې د ازغان تار لګولو کار هم سر ته رسېدونکی دی. ضربه د غلطه پورا امنیت ټینګ کړل شي پس با خلک ورستانه کړي. البته دا شاوال خلک چې هلته د زنغوزو فصل لري هر ډول مخصوص اجازت په انټری ورکول کیږي تر څو دوی خپل زنغوزی را وشو کوي. ضرب اعظب عملیاتو سره شمالی وزیرستان لکونه خلک بې کوره شوي ول چې د انتظامیه په وینا 90% نه زیات خلک اوس بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. خو د تحصیل د تاخیل نیمایي او شاوال پوره تحصیل خلک لا هم بې کوره دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان ته د مالورونکو گاډو ډرایوران وای چې دوی ته په دې رستو کې د تورخم په دروازه ده دروازه دا وړېدو لپاره د نمبر په حساب کوم حکومتي ټرافیکي پلان ورکړل شوی له هغې نه سرغړونه کیږي. دوی تور لګوي چې کوم ډرایور ترانسپورټ یونین او پولیسو ته پیسې ورکوي نو هغه زر پرېښودل کیږي او د نورو ډرایورانو حق نه ورکول کیږي. د فرهاد چینواری رپورټ اورو.
کراچۍ بندر نه د خیبر درې په لار افغانستان ته د ترانزټ مالونو وړونکو گاډو ډرایوران وایي حکومت په دې وروستو کې ترانسپورټ یونین او ځایي پولیسو ته ویلي وو چې دغه گاډي به اول په متنو بای پاس باړه اکاخیلو کې جمع کیږي او د ورځې به ترې 200 گاډي تورخم ته ورپرېږدي چې ټرافیکي ستونزې ترې جوړې نشي. خو په دې ترتیب کې ګډوډي رامنځته شوې. دوی تور لګوي چې کوم ډرایور د رشوت په توګه یونین او پولیسو ته روپۍ ورکړي نو بیا یې بې نمبره گاډي پرېښودل شي او چې د چا نمبر وي هغوی بیا څو څو ورځې ولاړ وي او ډرایوران یې په سخته ګرمۍ کې انتظار وباسي. ډرایور محمد اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وایي دا کار هر شپه کیږي او دوی ډېر مشکل سره مخ کړي.
مونږ دلته چې راغلي یو تقریبا نن 15 شپه ده خو هر شپه بې نمبری کیږي، پیسې اخیستل کیږي او د نمبر والا ولاړ دي. مونږ کراچۍ نه غوړي کنټینر سیلبن ترانزټ والا راوړو، غوړي راوړو، چینی، شمسه، نور د تقریبا د متنو نه چې راشي تر خام بارډر پورې چا وختي نو دغې پورې مونږ ته تکلیف وي. تقریبا چې آرډر راشي د 200 گاډو اوپری دي یو نیم سل بنزوز گاڑی آغا پکی د پیسو ولزی.
په دې موخه موجود ځنی نورو ډرایورانو هم خپل شکایتونه وړاندې کړل.
زما نوم محمد ګل دی، زه د افغانستان یم. موږ دلته اوس 44 بار کړی دی ولاړی 18 تاریخ باندې راغلی وو درې 18 باندې هم د تیری کې وس پتن لګی خپل ژوند پورې پتنګ یو موټر وور هغه سیدا سی مر راګرم کلان دي پراته یو موږ په ډیران کې پراته یو دیګین شتینا د هوټل لاړ شو جبیر تراش یو کس نه 300-400 روپۍ اخلي زمنګ چوکیداری را سره روانه د ډوډۍ پیسې را سره روانه دي مسلمان نه د پختنه څوک شته نه څوک دلته راغله دی.
زر حسین دا تقریبا شو درې ګو پوشه بیا پونه څوک نه راوړي 12 سوزي موږ شپ ترې سره رسیدلی یو با دا غزي چې پرګدوم پرګدو ویلی اوریلا
د خیبر ضلع د ټریفیک ډی ایس پی مظهر پردی وای چې مونږ ته د افغان حکومت لخوا څومره شمیره وخودل شي نو داغه مطابق بیا ترانزټ گاډي ور پرګدو، یعنی په اوس وخت کې د ورځې 200 گاډي ور پرګدو او چې ترسو پورې د گاډو نه درپو اخستو تورونه دی. نو د خیبر ضلع ڈی پی او ورته ښکار ویلی چې ثبوت یې راوړی، مونږ به د پولیسو، ترانسپورت یونین او هغه ډرایور چې رشوت ورکوي درې واړو پر ضد قانوني کاروایی وکړو. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه، خو د مې په 18 نیټه بیا ځنې سختو شرطونو سره په محدوده کچه تجارت لپاره خلاصه کړل شوه. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې پخوا به په تورخم دروازه د ورځې په حساب خواوشه 800 گاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس دغه شمیره 200 گاډو ته راکمه شوې ده او ځینې ورځو کې دې نه هم کم گاډي افغانستان ته واوړي او دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې ډېر اثر شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې په وار وار په یو شمېر کسانو د ترهګرۍ او یا له ترهګرو سره د مرستو داسې تورونه لګول شوي چې بیا وروستو پلټنو او یا عدالت دروغ ګرځولي دي او تورن ګرځول شوي کسان یې بې ګناه بللي دي. د داسې تورونو په اړه پلټنې او عدالتي عمل میاشتې او کلونه واخلي. تورن کسان که څه هم بې ګناه ګرځول شي، خو د هغوی او د هغوی د کورنۍ نوم او شهرت ته د رسول شوي تاوان ازاله نه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په آئین او قانون کې داسې لار شته چې پر خلکو د ترهګرۍ بې ځایه تور پورې کوونکو ته سزا ورکړي او که څنګه؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د هغو خلکو شمیر شای ډیر زیات وی چې د ترهګرۍ او یا له ترهګرو سره د مرستې تور پرې لګول شوی، خو وروسته بیا پلټنو او عدالت بې ګناه بللې دي. د جنوبي وزیرستان د مکین اوسیدونکي نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري پر 14 په کراچۍ کې د ترهګرو د ملګرتیا په تور کې وژل شوی وو، خو وروسته بیا پلټنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه او پولیسو په جالي مقابله کې وژلی وو. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د 2019 کال د سپتمبر پر 13 پولیسو د ظاهر خان عثمان خیل په نامه ځوان پر پولیسو د ځانمرګ برید کوونکي د ورور په تور وژلی وو، خو وروسته یې بیا هغه بې ګناه وبالی. همداسې یوه پیښه د 2020 کال د جون پر 23 په پېښور کې شوې وه چې د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو د خیبر د باډې عرفان الله نومي کس د ترهګرۍ په تور وژلی وو، خو وروسته یې بیا هغه بې ګناه بللی وو او له کورنۍ یې بخښنه غوښتې وه. د دې لړۍ تازه واقعه هغه وه چې په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 2020 کال د جولای پر 2 د بشري حقونو پر فعالی او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړې ګلالۍ اسماعیل او د هغې پر مور او پلار لګول سوي هغه تورونه رد او مقدمه یې ختمه کړه چې ګواکې دوی له ترهګرو سره مالی مرستې کړې وې. ګلالۍ اسماعیل د جولای پر 15 مشال راډیو ته وویل چې په داسې مقدمو کې دا کافي نه وي چې یوازې لګول سوي تورونه بې بنیاد وګرځول سي. د دې په وینا هغه ځکه چې پر کوم چا داسې تورونه لګول سوي وي، نو په ټولنه کې د هغوی او د هغوی د کورنۍ نوم ته نه بدلیدونکی تاوان رسیږي.
دا یو کال د دومره تورنې مونږ باندې ولګولې، مین سټریم میډیا، سوشل میډیا استعمال کړله، زموږ د ټول خاندان یو کریکټر اسسینیشن وکړو او یو داسې امیج ورکو خلکو ته چې بس دا خلک خو ملک دشمن عناصر سره شامل دي یا د دهشتګردو له پیسې ورکوي. نو زموږ کریکټر اسسینیشن او ډیفیمیشن وکړو په دې کې. د هغې نه علاوه نور هم ډېرې ستونزې د دې مقدمې په بنیاد باندې پیدا کړلې، یعنې زما د مور پلار دومره په ایگزټ کنټرول لیست باندې واچو، زما مور پلار ملک نه بهر نشي تللې. دا غین الهواز سمرم د بانک اکاؤنٹ او غیر بند کړل او هر قسم لا فائنانشل ترانزیکشن باندې زما د مور پلار پابندی لګولوا.
ګلالی اسماعیل وویل په پاکستان کې تر اوسه په عین او قانون کې داسې لار نشته چې پر خلکو د ترهګرۍ بې ځایه تور لګېدو مخه ونیسي او یا داسې بې بنیاده تور لګونکو ته سزا تجویز کړي. دی وویل په کار ده چې د ملک سیاسي ګوندونه په دې برخه کې په یوه خوله د قانون سازۍ لپاره ژغ پورته کړي.
نو دې ټیم کې ټول نه اهم کار دا دی چې پارلیمنت کې د ندې قانون سازی وکړل شي او دا ادارې د قانون د لاندې راوستل شي چې دوی ته داسې اجازت نه چې دوی په خلکو باندې دې د پاره تورنې لګوي، دې د پاره مقدمې کوي چې هغه د انساني حق د پاره اواز پورته نه کړل شي. دا یو سیستماتیک مسله ده په دې ملک کې چې کوم کس د خپل قومي حق د پاره، د انساني حق د پاره اواز اوچتوي، هغه ریاستي ادارې د دوی اواز بندولو د پاره د دې ملک قوانین چې کوم دي، د دې ملک لاز استعمالی چې هغه ټارچر کی، هغه تنگ کی په عدالتونو کې، نو پارلیمنت لا او سیاسي پارټیانو لا وخت راتلل پکار دي.
قانون پو منیر احمد کاکړ وای دا خبر رښتیا ده چې تر اوسه په پاکستان کې د ترهګرۍ د بې ځای تورونو د مخنیوي یا سزا لپاره ځانګړي قانون سازی نه ده شوی.
په دهشتګردي اکټ کې خود هغه د پاره د کمپنسیشن داسې شک نسته یا داسې کلاز نسته چې د هغه خلاف دغه کې. البته قانون موجود دی، هر هغه الزام چې پر چا باندې ولګېږي، هر هغه داسې دغه وسي نو دای سو پر ډیمیجز کېدلی شي چې د خپل د اتکې زک داوه چې موږ ورته وي، هغه بالکل قانون سته، قانون موجود دی. خو له بده مرغه موږ عدالتونه چې دي، نو هغه عدالتونه دارنګه کیسونه چې دي هغه باندې یا فیصله نه ورباندې کوي یا نه کنسیډر کوي.
د بلوچستان های کورټ وکیل اډوکیټ حبیب الله ناصر وایي د ترهګرۍ له تورونو سپین ګرځول سوي خلک د هغو خلکو یا ادارو خلاف دوی قانوني لارې لري چې پر دوی تور لګولی وي.
دغه په دیوانی مقدمه درجهی د هغه فرد یا د هغه ادارې خلاف چې دی ما باندې غلط الزام لګولی و، کوم نه وجه چې زما عزت ته تاوان ورسېدو، نو دی د ډیمیجز دعوه ولګوي. نو ډیمیجز دعوه چې هغه په دیوانی مقدمه کې راځي، نو دی په هغه کې خپل کمپنسیشن پیسو په شکل کې دعویدار چې ما ته د کمپنسیشن راکول چې دا سړی په ما غلط الزام لګولی، په کوم له وجه چې د معاشره کې زما عزت اختار رسول الله عزیز دی، هغه عزت اختاری پور وړم دا سړی. دویم بیا په کریمینل لیټیګیشن کې تلسی، یعنی په فوجداري مقدمه دغه خلاف درجه ولې سي، کوم چې قانوني زبان کې ملیشس پروسیکیوشن وای سي، یعنی د یو بدنیتی په بنیاد باندې په ما باندې غلط مقدمه درج کړي ولا، چونکه زه لغه عدالت صدا د اوس بری سوم، لہذا د دې د غلطی مقدمه درج کړي سزا د تور کول سي.
د اډوکیټ حبیب الله ناصر او اډوکیټ منیر احمد کاکړ په وینا د دوی لارې بیا دومره پیچلې دي چې ثابتول یې ډیر ګران دي، نو ځکه خلک دې ته زړه نه شکوي چې پر ځان د دروغجن مقدمو جوړونکو پر ضد بیا عدالت ته ولاړ شي.
د کورمه په مرغی چینه کې د جون وشتمې شپې مهال د ابراهیم زو او بالش خلو سیمو خلکو د پاړه چمکنه او قبیله ترمنس نخته وشو چې لامل یې د سمکه پخوانې لانجه ده. په سیمه کې تر 15 ورځې جګړو وروسته امنیتی سرتېری په مورچو کې ځای پر ځای کړل شول او اوس مهال هلته اور باندې. په کورمه کې د مرغی چینه علاوه په نورو سیمو کې هم د قبیلو ترمنس د سمکو په سر لانجه او شخړې موجودې دي. د دې لانجو لاملونه څه دي او د مرغی چینه مسله څنګه هوارې دي شي، په امیر ساحل د دې جواب موندلو هڅه کړې.
د جولای پر دریمه د کورمې په مرغی چینه کې آرامي وو او د ډزو آوازونه نه اورېدل کېدل. په دې سیمه کې د جون پر 28مه د ابراهیم زی او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنۍ او قبیلې کسان بلې خواته مورچو ته ختلي ول او د ځمکې لانجې پر سر یې 15 ورځې خطو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواو 12 کسان ووژل او تر 30 زیات ژوبل شول. د جولای پر 2مه ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربند یې عملی کړ. په کورمه کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې ځنې سنیان او ځنې اهل تشیع دي. خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب، دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري. په کورمه کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغۍ چینې تر څنګ په یو شمېر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو، غرونو او کچونو دعوی لري چې له وجې نښتې هم شوې دي. حسن تورای د کورمې اوسېدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي. د پکورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي.
د روژې کې د پنځه لسای او مقبل او خپل مندو کې جګړه و، کوم په خوانې جګړې دی کې تور غار مسالې د ځو کې په ور کوم لسای کوم د تورای او د منګالو کوم کوم د اوې ځمکې مسالې دی، نه علاوه کوتري د منګارو او پیور سکوم توري دی کوئی خپل مندو کې لنجا ده میټاخون غار ده اغنی شیاطا بو دی کوئی پړې وسره لنجا ده شورکو کې د تورایو ملي خېلو کوئی سونی بنگشو سره زما کې لنجا ده شیاو توري الیزای سکوم کوم ده کوئی وتزایو اورګزی سکوم غده کوم ده موزه علاقې نه هغه جو کې مسله ده اندسی لوور کوم تاسو ورشي بیا زموش ته کومندان دی هغه بنګه خو سره غوا جنگ و اندسی بلیمینو کې سونی بنګه شو د تورای او حمزه خیل سره په شمولو ته لنجا ده
د کورم مشران د مرغی چینه مسالې تاریخ پاړوای چې کدا سی وویل شي چې دا لنجا لنو نسوا اته 50 زیګیز کال راهي سره روانه ده نو سم بوي حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابیلو جرګو کې د سیمایز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغی چینې د کشالې د هواری هلې ځلې هم کوي د جولای پر درېمه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالشخیلو یوه برخه ځمکه پر پاړه څمکنیو خرڅه کړې او هغوی هلته ودانۍ جوړې کړې دي خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د سادې د ښار او خلکو ملکیت ده
پیسیویر کری دی او سٹامپی او سر رکلی دی سو بس دای تاسو شوا ریبانی خودی و خلکو آبادی و رواندی کری دی خود تی علاقه دستی دی سغا خالی دی نو دا کومی علاقه که سا آبادی شوی دی دام ند پارا چمکنی دی او ند دغ بالشخیل او دا ابراهیم زای دی بلکه دی که سی علاقه دستی دی سا آغا دا ساده سیتی دی سا آغا پا 1958 که آغا مس جوړ دی هغه سل بوم دی باقاعده د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ دستخط ور باندې دوی علاقې داسې خیری دي سو ګلو څټ او مرغی چینا دا علاقې د سادې د کلی دا د گزارې علاقې شوې او دا د دود مال چراګاوې شوې
حسن تورای وای په کورمه کې دوه ډوله ځمکه ده یو یې انتقالي بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري د ځمکې دویم ډول شاملاتی وي چې هیڅ خاوندې نه وي ټاکل شوی او همدا لامل دی چې اکثر لانجمنه وي
کومه چې کومه ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دی انتقالي ځمکه ده بیا شاملات ځمکه ده نو دا بلوچخیلو کې چې کوم کومه بوده غونډه خېلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالي ځمکه خرڅ کړې و غنی به پړې و نو پړې و به دالته کې انتقالي ځمکه سارا سارا د شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړي نو بلوچخیل تر شوی لاس پنځل سو کور نو حکومت درخواستونه کو کومونه رټول کو خو هغه کومه ځمکه د غنی مسلسل میلی جوړې تلې
حاجی سلیم خان وای پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالشخیلو خلکو په ناقانونه توګه د ځمکې کاروبار کړی دی
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالشخیل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی ازکه چې کوم شای متناسع دی ته خرڅولای څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی
په سیمه کې د اهل تشیع د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توری سره متفق دی او وایي چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغې د اصلي خلکو د حق لانجه ده بل لوري ته حسن توری دریز لري چې د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی
شاملاتو ځمکو کې اکثر څنګه لري چراګوي دي چې کولو کې ډیر خلک ته دی هغه ذریعہ معاش ملونو نه دي نو ملونو سره یې کې شاملاتو کې اور نن سبا واخ کې د سې شاملات هغه غټ کوم زرونه دي هغه سره ته نوی دي هغه کوم خو کې توس ځمکې دي هغه قیمت زیات دلونه دي ویلې چې کوم غرو ولا خلک دي کوم رده کور مې کې نور کوم خلک کومونه بودي څنګه لری دی هغه کوشش کوي چې کوم د بازارونو دي سره خو کې میلی جوړې کړي
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتی ځمکو په څیر د مرغی چینه لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواری بهیر هم اسانه نه بریخي په 2000 زیګیز کال کې په کورمه کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې چې تر هغې وروسته په 2008 کې د دواړو خواوو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری ښار کې کیناستل او یو موافقه یې لاسلیک کړه د هغې موافقې په یوه ماده کې راغلي ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتي ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅې کوي په تړون کې ویل شوی ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي له لارې هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وایي د مرغی چینې د مالیو او ګټو کاغذونه د سیمې له انتظامی سره موجود دي، نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواریدای شي.
موږ داسې خوشکسمتي وو چې انګریز زمانې نه دلته کاغذات مول موجود دي. موږ پر یو ټو کو اره وا دروازه مو ټکول سي اره دغه فکر دی چې کاغذات مول پروف باندې ار چاته د خپل اک ورسیږي. ویلې اک یو داسې شاید کچري تو ورور سره اک ور سره ده کنه، نو هغه ته څه اک نه دملو او تو وروري بیا ټیک شلې ده نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه و دي کې شیا سنی ته تعلق نشته، دا د مسالات دی جیداد او د شاملات او د حقوق دی.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنی خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لارې د لانجې پر هواری ټینګار کوي چې سم نه ده او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلق د سي چې زکه غزوات مول نه منو، دو دی انګریز قانون دی دوزه نه منو، ان دي کې بزو د سیوان څه څنګه نه مني. بیا خو دې مطلب دا شو ته کوم شي کې تو ته پیدا وي هغه کې ته انګریز قانون مني، کوم شي کې تو ته نقصان وي هغه کې ته انګریز قانون نه مني. د مثال دی هغه کې پیدا دی هغه انګریز مني، شناختی کارت دی هغه کې پیدا دی هغه ته انګریز مني، سکول دی ته جوړیږي هغه ته انګریز مني، پال دی ته جوړیږي هغه ته انګریز مني، په لیویس کې نوکری کوي 60,000 پنشن خري هغه ته انګریز مني، ایف سی کې ته کار کوي هغه انګریز مني، آرمی کې ته کار کوي هغه انګریز مني، د کاغذات مول یې څنګه انګریز نه مني.
د کورمې له انتظامی مشر شاه فهد سره مو رابطه وکړه چې ورڅخه د ځمکه د ریکارډ او اسنادو په اړه وپوښتو، خو ټلیفون ته یې ځواب رانه کړ. البته د کورمی یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نه خودو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. د وای سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی، بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوی چې د مرغی چینې لانجه یوازې د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لارې هواریدای شي.
بالکل حقیقت سے چکی نہیں خو کرغای پخپل شرایط باندې حل کوي کنه دغه نه حل ما خپل دا سجیشن کړی دی چې دا مې ربنی بو کو درې او یا بریګیډ کو کار دے اخ طرف نه مرچو کی کینی او ایف سی حکومت دے کرو ملیشا دی طرف نه مرچو کی کینی او حکومت پوښتم نو تاریخ باندې د غود شپې اهلی تشیول ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو، نو هغه ټینټونه د اوچات کړی شي ځکه چې دا ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو به دویای څه دغو خبره ومنله شوه او بیا د هغې نه بعد قربانې خبرې وشي نو اره مسله د خبرو په نتیجه کې حل کیږي.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوځیانو او ملیشې سرتیرو له ساتلو سره موافق دی. د کورمې لوړپوړی چارواکی وایي د سیمې انتظامی مشر شاه فهد د لانجې هواري هڅو ته دوام ورکوي او جرګې روانې دي. د زیاتوي حکومت غواړي ژر تر ژره نه یوازې د مرغی چینې بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کشالې هوارې کړي.